ریاست یم د دې سات خبرونه ته خراغلی. دا خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی. په دغه ونی کې دغه بحث پکتیکا ولایت ته ځانګړی شوی چې وروسته به عصمت ساروان تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس خبرونه د امریکا او پاکستان بهرنی چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي. امریکا هغه افغان محاکمه کوي چې په ترهګریزو جرمونو تورن دي او روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله ولس کسه مړه شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل چې اغل شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالاتو او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغل شرمن د پاکستان ساینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د اتباعو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حتی کړی دی. د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منع او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د ښهوالي لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحدالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. لدې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره د هغې د بیګانۍ لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا د عدلی د امریکا د متحدالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د نورو تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحدالاتو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې. تمدا نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس ویل افغانستان د هوا یا ځمکې له لارې د خلکو د خوندیستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبری پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې له پاکستان نه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او بریتانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نورې لارې پرانیزي. او بهرنی خبرونه دادی چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړه شویو خلکو شمېر 11 تنو ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیول شو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توزیع کولو په تور نیولې دي. د ملي تحقیقاتو کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د دریو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمیز والی مطبوعاتي دفتر وویل چې د الکول د څښلو په اثر درې دېرشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی و چې د هغوی له ډلې 11 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 تنه مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوي الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوي الکول اخلي. ورسته خبر دا چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې تر سره کیږي چې کان داسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنۍ صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، خو د رایو له اکثریت ګټو شاته بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې آنو ګوند د ښي اړخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلام منو منی. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن پکتیکا ولایت ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو او دغه راز بلوچستان او قبایلي سیمو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 9402 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز شرنه ده. په تیرو کلونو کې د پکتیکا د خلکو یوه لویه ستونزه دا وه چې لارې یې بندې دي، خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي لارې یې پرانیستې دي. امنیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی، مګر یو شمېر نورې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم بیروزګاري ډېره شوې، اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. روغتیایي مشکلات د نور افغانستان په شان په پکتیکا کې هم تر پخوا ډېر شوې دي. نور مسائل هم شته چې په روانه خبرونه کې به له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. دوی به په اړه نظر څرګند کړي. د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی عبدالغنی پکتین، همدارس د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر سیف الرحمن شهاب او د پکتیکا یو فعال ځوان عبیدالله سراوزوال زموږ مېلمانه دي. تر دې دمه پورې یوازې ښاغلی پکتین تلیفون ته ځواب ویلی دی. ښاغلی او شهاب او سراوزوال ته انتظار یو چې تلیفون ته ځواب ووایي. تاسو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا اوسیدونکو ته هم څو شیبې وروسته د تلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې تلیفون به وکړئ، نظر به څرګند کړئ، او خصوصا هیله ده چې د پکتیکا اوسیدونکو به تلیفون وکړي. ښاغلی عبدالغنی پکتین، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته او د رادیو میلمنو سراوزوال صاحب او شاد صاحب خپل نیکی د سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان، مننه پکتین صاحب. د طالبانو له وخت رسیدو سره د افغانستان په اکثر سیمو کې امنیت ښه شوی دی. تر پخوا غوندې بمی چاودنې جګړې نشته، همداراز لارې پرانستل شوې دي. لدې انکشاف د پکتیکا خلک څومره راضي دي، څومره خوشاله دي؟
مننه روشن صاحب، تاسو ته معلومه ده موږ د پکتیکا په کومو کې اوسېدل چې موږ د ولسوالۍ لارې له تیرو 1300 کلونو راهیسې د همدې طالبانو لخوا تړل شوي وي. امنیتي وجهې سوی ده، دا ځکه سوی ده چې طالبان واک ته ورسېدل خود به خود امنیت خصو، هغه یعنی امنیت طالبانو خراب کړی وو، اوس امنیت بیرته خصو، ځکه مشکل نشته.
بله، یعنی اوس ټول لارې پرانیستې دي. پخوا غزنی ته چې به د پکتیکا خلک تلل، د اندړو په سیمه کې لارې بندې وې. که به پکتیا ته تلل، په فکر کوم په زورمت کې لارې بندې وې. اوس دا مشکلات نشته؟
بالکل روشن صاحب، لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له غزنی تر خرنې پورې د چار دیوال په سیمه کې، د اندړو د غزنی د اندړو په سیمه کې لارې طالبانو لخوا تړل شوي وې. حتی پوخ سړک په بلډوزر باندې په بل مخ اړول شوی و، څوک چا تګ راتګ نه شوای کولای. او همدارنګه له ګردېزه وخواته زرمت ولسوالي مطلق سړکونه طالبانو په لاس کې وو. حتی څو وارې دولت هڅه وکړه چې دا سړک پاخه او اساسي ډول جوړ کړي، خو ونه توانېده. ځکه طالبانو ډېر زیات قوه لرله په زرمت کې، دولت ونه توانېده چې هلته یا سړک تیر کړي یا د هغې سیمه امنیت وساتي. ولې خوشبختانه اوس امنیت ښه وی دی، داسې طالبان له دې ځای لرې شوي دي. هر څه چې شوي دي اوس امنیت هلته خود به خود تامین شوی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودن. زموږ بل میلمه ښاغلی عبیدالله سراوزوال هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سراوزوال صاحب، تاسو ته مرکلی وایمه. که تاسی دی پکتیکا
مننه خوښ
سلامت اوسئ مننه که تاسی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس چې ښاغلی پکتینا مرته اشاره وکړه اهمیت ښه شوی دی لارې خلاصې شوي دي د خلکو مشکلات څه دي په پکتیکا کې نور کوم مسایل ډېر زیات د دوی لپاره مهم دي چې توجه ورته پکار ده
لمړی خو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته ورسره څنګه کې درنو میلمانو په پکتین صاحب ته تاسو ته ټولو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم په پکتیکا کې لکه څنګه چې پکتین صاحب یو څه اشاره ورته وکړه رښتیا هم چې امنیت دې په خوا په پرتله پوره د ډاډ وړ ده او هغه ستونزې چې په لویو لارو کې یا په نورو برخو کې موږ درلودې په لارو کې د ماینونو د ویره همدارنګ د جنگونو ویره دا ټول لمنځه تللی خو لا هم ځینې ستونزې داسې شته چې د نوي حکومت یا د نوي نظام پر اتک سره یو څه زیات سوي دي لکه د توکو بیو که څه هم دا د افغانستان په سطح عمومي ستونزه ده د توکو بیې لوړې سوي دي دلته اکثره خلکو هغه کسانو چې په دولت کې دندې اجرا کولې هغوی معاشونه نه دي اخیستي هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ دي د معلمینو په شمول د معلمینو تقریبا په تیر نظام کې د دریو څلورو میاشتو معاش ځنډېدلی و اوس هم معاش ځنډېدلی نو دوی له سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي همدارنګه بلخوا ډېرې د پکتیکا خلک په نورو هیوادونو کې مسافر دي یا په رخصتیو راغلي دي دلته یې ویزاوي او هغه ټکټونه یا هغه وخت چې رخصتۍ دی راخیستې و هغه تر وخت تېر اسوله دوی ته پروازونه بند دي دوی هغه څه چې له ځان سره یې راوړي وو د شپږو میاشتو یا د یو کال دپاره چې دلته به پرې ګزاره کوي تر هغه یې وخت زیات واویشتو نو دوی هم په اقتصادي برخه کې له ستونزو سره مخ دي او ځینې بیا هلته په هغه کې بند پاتې دي په نورو ملکونو کې هغه هم نسي کولای چې دلته خپل هیواد ته یا خپل ولایت ته راستانه سي همدارنګه د بانکونو لویه مسله ده یو څه وخت مخکې خو ټول بانکونه بند وو خو اوس په پکتیکا کې یوازې عزیزي بانک خلاص شوی ده برانچ هغه هم یوازې 20,000 افغانۍ پوونه کې یو کچا تور کوي تر دې ذات نس ور کوي افغانستان بانک او کابل بانک چې ډیری ماشونه دولتي مامورین نه ماغو لارو اخی دا هم لا بند پات دي دا دغه لوی ستونزه ده ورسره څنګه دی وچکالی لامل هم ځین ستونزه را ولاړ دي چې او بو کمی سوي دي د خلکو هغه پسلونو یا پزدیرت باندې بد اغیز کړی دي نو دا عمومي اغلوی ستونزې دي په پکتیکا کې
له سبب ډیره زیاته مننه کورودن پکتین سب په ځینو ولایتونو کې دغه شکایتونه شته چې مثلا طالبانو سره لدی چې عفو اعلان کړی ده خو ځینې کسان شاید په خپل سر ځي هغه کسان چې په پخوانی حکومت کې کار کوي خصوصا امنیتي کسان هغوی تعقیبوي کورونه تلاشي کوي او ځوروي په پکتیکا کې داسې پیښې شوې دي او کنه
مننه تروان صاحب بخښنه سره چې یو څه ته په عمر باندې سوي ما تروان صاحب د روشن صاحب مخه خسته وو
پروانه کې
زه په هغه چې نه هم پوسوي په دې شک نه سه چې طالبانو مشرانو لکه محمد حسین اخوند او ملا یعقوب مجاهد طالبانو ته ډېر څه پیغامونه کوي چې دسی په موږ چې عمومي اپه اعلان کړی دی چې اپه کې باید څو خلک شامل وي او له چا سره ظلم ونی شي ولې بدبختانه مې په پکتیکا په بکسیل ولسوالۍ کې به تاسو خبر یاست چې پندل شل ورځې مخکې څلور نفره په ډېر بېرحمانه ډول په شهادت ورسول شو او کپچی په دې پیښه کې طالبان لاس نه لري بل څوک دا کار نشي کولای بل څو ورځې مخکې د امنیت ملي یو کارمند د خیرکور سیګانی کلی کې د ککیت نامه باندې ښکلی ځوان و دام په شهادت ورسول شوی ده په ځینې سیمو کې مثلا اوس محمد حسین اخوند فرمان د سي موټر باید چاته ورنی کې شخصي کوروت باید څوک د تلاشي ونی کې ولی بدبختانه زموږ په دین ولسوالۍ کې پکتیکا کې د خلکو شخصي موټر به وڅوي دي او طالبان ورته ویل دي چې موټر باید تاسو موږ سره وړي دا خلک شخصي خط ولري شخصي دا موټر اخستای دي دوی هغه حساب نه وکړي بلکې خپل فکر خپل کار مخ بوزنی هغه خپل مشر یا د محمد حسین اخوند فرمان ته او د ملا محمد یعقوب مجاهد هغه خبرو ته دوی ورته پیغام رسولی ده. هغه ته داسې غوږ نه نیول کېږي لکه څنګه چې پخوانی ویل کېدو. له دغو شیانو سرغړونه کېږي په اکثره ولسوالیو کې. مثلا ما درته وویل چې خلک ته څنګه ویل کېږي، له چا سلا غوښتل کېږي، له چا موټرسایکل غوښتل کېږي، له چا شخصي موټر غوښتل کېږي. ځینې طالبان ځینې خلک هر څه داسې پلاني باندې داسې عریضه وکړه چې موږ دا سړی راټینګ کړو. یعنی مختلف داسې غیر قانوني کارونه د امارت د اصولو سره خلاف دي، هغه چې کارونه روان دي. موږ مشرانو سره چې موږ خبرې کړي، لکه پکتیکا والي محمد عیسی یاسین سره موږ ځینې ملګرو خبرې کړي دي. محمد عیسی یاسین اطمینان ورکړی چې دا کار به نه کېږي، ولې بدبختانه بیا هم کېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کوربدن. سروزیوال صاحب، تاسو مخکې ویل چې بیل وړي شوي دي او له بلې خوا د خلکو د اخیستو یا پیرودوس کم شوی دی، ځکه چې معاشونه خلک نه لري او کاروبار هم خراب شوی دی. بیې ولې لوړې شوي دي؟ خلک څه وایي؟ یا په پکتیکا کې چارواکي څه وایي چې ولې بیې باید لوړې شي؟
مخکې له دې چې ستاسو ځواب ته راسم، د پکتین صاحب د خبرو په تایید به لږ څه ووایم. دا خبره رښتیا هم ده او ځایي خبریال په صفت رښتیا ده چې پکتیکا کې ځینې داسې پېښې سوي دي. خو یو شی دلته بل هم موجود ده چې تیر نظام ځینو کسانو د پخواني دولت یا وسلې یا موټرې د ځان سره ساتلې. حتی په ځینو ولسوالیو کې داسې سوي دي چې په جای د دې چې دغه وسلې مهمات هغه ته تقسیم ورکړي، امارت ته تسلیم کړي، په جای هغوی په خپلو خپلوانو په خپلو ولسوالۍ په خلکو باندې ویشلې دي. نو دا ډول راپورټونه بیا طالبانو ته رسیږي او هغې د هغه د پخواني دولت ټول وسایط او وسلې د ځان حق بولي او د ځانې بولي، نو دا راټولوي. نو یو مشکل دلته هم دا موجود ده.
او د موټرو په برخه کې باید نو مخکې کوم دغه موضوع څه نورم وشاربو. نو د مخکې پکتین سایبل چې د خلکو شخصي موټر هم دوی اخلي په زور تریوړي.
په دې برخه کې یو موټر چې د وکیل صاحب نادر خان د کورنۍ څخه موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې د هغوی څخه یو کرولا ډوله موټر وړل سوی. نور داسې خاص چا چې دا موټرې نه دي وړلې سوي. ځینې مالک مخکې سوي شاید پخوانیو موټرې له ځان سره ساتلې وي. موټرې خو پېښه خو کمې کېږي، خو د ارګون په ولسوالۍ کې دا یو عامه خبره وه چې هلته چې کومه څلور سوه نه سوه څلور کتاب وایي هغوی هغه خپلې اصلي په ځایي خلکو وویشي. نو دا خبره طالبانو ته هم ورسېده. طالبانو هلته دا پلټنې بیا لږ زیاتې کړلې.
اوس د بایو په ارتباط مو څه ویل؟
د بایو که څه هم دا په نوي نظام یا دولت پورې اړه نه لري، د بایو لوړېدو درې مهم علتونه دي. یو علت یې د ډالرو لوړوالی ده. دلته ډالر د افغاني او کلدارې په مقابل کې ډېر لوړ ولاړو او تجارت سی هغه شی به پرون په یو ډالر رانیو په یو سل شپېته به ورته تمامې دوه اوس ورته په یو سل اتیا کلداري مطلب تمامې ځکه ډالر جګ شو. همدارنګه کرایه هم جګ شو ځکه د تیلو به د ډالرو سره لوړې شوې. هغه کرایه هم تجار په توکو ورچې په دې وجم به پورته دي. درېم ویلته دا ده چې پخوا دلته یو شمېر تجارانو دا شکایت وکړو چې موږ باندې ګمرک زیات شوی ده. خو مشکله چې د ګمرک په اړه څېړنه وکړه، پخوا یو ډول وایي ګمرک اخیستل کېدو. وایي ګمرک په دې معنی چې کله به د انګوراډې په دروازه باندې موټر را داخل شو، هغه به چې وتلل شو نو لس تنه به و چې لس تنه به و نو د تلې هغه به ورته شاوخوا پنځه تنو پرچه جوړه کړه، معامله به یې سره وکړه. نو بیا به هغه د پنځه تجار د پنځو ټنو هغه ګمرک تاویله. او بیا به چې دلته ګمرک ارګون ته راغلل، په ارګون کې به هم په هغه اجناس بې په پارچه کې ورته ولیکل چې په هغوی ګمرک کم راځي. نو تجار به د دولت څخه ګټه کړوه. هغه اوس چې موږ وینو هلته په ګمرک باندې یا ور په دروازه باندې مکمل وزن لیکل کېږي او مکمل دغه ګمرک په صحیح ډول اخیستل کېږي. د پخوانۍ لایحې سره سم یعنی دوی مکمل ترې هغه کوي. خو به یو څه هغه شخص
لیکن سره سوال صاحب طالبان ویل دي چې ګمرکی تعرفه ټیټه کړې ده او څه چې تاسو وایئ چې دوه او درې ځای ترې اخیستل کېدل خو بیرته هغه قصه شوه او په خو دوی د اعدام لري چې اخازه به هم وي او په ډېرو مواردو کې به هم دولت ګمرکی تعرفه اخیسته او هم به طالبان اخیسته.
و دا خبره واقعیت و چې امه طالبانو اخیسته او هم باغ اخیسته خو د ګمرک مشتمره معلومات کړي د دولت په وخت کې به مطلب لس فیصد چې د شخصي جیب ته ولاړله نو د ګمرک د دولت هغه 50% عواید به دوی ورته کم کړل یعنی دوی به ور سره معاملې پړ وکړه او یو لک براکل نو 50,000 به واید ترې واخیستل. دغه سی اوس طالبان د تجار سره معاملې نه کوي هغه چې څنګه څومره وزن وي او څومره کوم اجناس وي د هغوی په سر هم هغه غمره ګمرک ترې اخلي ځکه تجارت دغه شی ګران تمامېږي. او بل دا و چې د ارګون ولسوالۍ خلکو به ګمرک په برمل کې نه ورکاو بلکې دوی به چې په ارګون کې ورکاو بیا له دې څخه خلکو سو استفاده وکړه تر ورګون به استعمال دا ورسه اولته به لګټو موټرو ښکته کو پوړو موټرو کې به شهرونو ته انتقال او چې دا به د ګمرک انتقالې دو نو دا هم په یو باندې یو ډول تاثیر و.
ډیره زیاته مننه. خو له دې معلومیږي چې باید عاید زیات شوی وي نو ماشونه باید ونه ځنډیږي لکه دوی بیا هم ماشونه سی ورکولی. په هر حال پکتین سه په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب د توکو په قیمتي کې یا د شیانو د بیې په لوړوالي کې مهمه خبردار ده چې صادرات باندې هغه شیان چې موږ واردوو هغه ډېر قیمت راځي. نن تر ټولو مهم شی چې د لارو خلاصون ده که چېرته لارې خلاص شي بیا کار څومره د شیانو قیمت لوړ شي دومره ډېر نه لوړېږي او د لارو بندک شي دلته په ښار کې خلک له ستونزو سره مخامخ کېږي. مثلا که د ورځې ضرب وجوي اوړه یو څوک غواړي هلته 500 موجود وي نو 500 چې موجود وي اسمان جو قیمت پورته ځي.
بله صاحب ډیره مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو او ټلیفون نمرې ورته اعلان کړو سروزوال صاحب یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه د تعلیمي وضعیت څنګه دی؟ ښوونځي فعال دي په ټوله پکتیا کې؟ پکتیکا کې
ښوونځي فعال دي خو ما لکه مخکې اشاره سي ورته وکړه چې معلمینو ته معاش نه ورکړل شوی چې پنځو په اکثرو ولسوالیو کې د 15 تر 2 میاشتو د معلمینو معاشونه ځنډیدلي دغه کار په زده کړیز بهیر باندې بد اغیز کړی دي. استادان ډیری دندو ته نه را حاضرې دي. موږ استادانو سره خبرې کړې هغه وایي چې موږ لا اوس هم په دې شک یو چې معاش راکول کیږي او کبه نه راکول کیږي او هغه زموږ پخوانی معاش به راکړل سي او کبه نه سي راکړل. او بل د دوی د ستونزو لامل چې معاش نه لري ځینې شخصي کارونو ته مخه کړې. حتی داسې استادان ستاسو هغه روزانه کوي نو هغه وجه باندې دوی غیر حاضری دي. استادانو زیاته سوي ده او د دې په زده کړیز بهیر باندې بد اغیز شته. نور ښوونځي تقریبا په ټولو ولسوالیو کې د شاګردانو په مخ خلاص دي خو د استادانو د معاش د نشتون له امله په زده کړیز بهیر باندې دا ستونزه پرېوتې ده. د ماری پریاست 13 ورځ دا ډاډ ورکړی و د معلم د ورځې په پیغام کې چې موږ ډېر زر معلمینو ته نه یوازې اوسنی معاش خو راتلونکي دولت کې چې کوم معاش ځنډېدلی هغه ورکوو. نو خو بیا هم معلمین هغسې لکه پخوا به چې ښوونځیو کې حاضر ول او زده کړې به یې زده کوونکو ته ورکولې هغسې زړه نه شکوي.
بله ډیره زیاته مننه. اوس هم تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان او البته لنډې خبرتیا وروسته چې قلم او کاغذ تیار کړئ او مشته ټلیفون وکړئ. د خبرونې میلمانه مو دي عبدالغنی پکتین چې د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی دی او د غرض ژورنالیست او فعال ښاغلی عبیدالله سروزوال. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلان او
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیا وایم 00040 دولس یو سلو دولس پنځه سلویش صفر یو بل شمیره ده 00040 دوهویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو 00040 دوهویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو او د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. دا به ډېره اسانه طریقه وي خصوصا که څوک انټرنیټ لري له موږ سره د سکایپ له طریقه دې تماس ونیسئ چې هم آواز واسي وي او هم اسانه له موږ سره ارتباط نیولی شئ. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، خبرې وکړئ.
السلام علیکم. خیرت ته جوړ
یې؟ سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای خبرې کوئ؟
پکتیکا ته خبرې کوم.
شاسه مهرباني.
نو ما دا سوال چې طالبان هیڅ واکم نه لري، نه هیڅ اختیار لري، نه یو شی لري، ټول پاکستان پلاکی پاکستان پلاکی.
ولې داسې فکر کوي؟ تاسو کومه نخ لیدلې ده؟
نه کومه لیدلې چې طالبان ورته د ډاکټر کبالې پاکستان ته یو ورسله، پاکستان ته یو ورشه، پاکستان ته.
آیا تاسو له ولایت نه چی وړي دي؟
و ولې نه جوړې؟ موږ د پکتیکا دی ومه لور سوال کې هر شی یو ورو.
سیده مننه. دا په دې موضوع به هم له درنو میلمنو سره خبرې وکړو. داسې ادعاوې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې شوې دي چې مثلا د شکیم د اډې اکثره وسایل پاکستان ته وړل شوي دي، کبار شوي دي، ځینې عکسونه هم خپره شوي دي، خو د دغو عکسونو صحت او تر اوسه پورې تایید شوی نه دی. یعنی مستقل او خپلواکو منابعو په دې اړه څه نه دي ویلي، لیکن داسې ادعاوې ډېرې شوې دي. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. زه شاه مظلوم یار د پکتیا ولایت تاسو د ټلیفون په لیکه یم.
مهرباني کوئ مظلوم یار صاحب.
ما خو دغه شته حکومت څخه چې دغه اوس په چوکۍ ناست دی، دغه څخه مې دا هیله ده، دغه تجارانو څخه مې دا هیله ده چې وروره دلته دی باید یو نسنامه ولري، او بل هغه تجاران چې ډېر وخت په همدغه تجارت کې تیر کړی وي، هغه اصول قانون مقررات تعین شوي، هغه پر ځان عملي کوي. د خلکو په غربت او په مسکینۍ پوهېږي، د خلکو سره ښه چلند کوي. خو متاسفانه هغه تجاران چې اوس خپل په تجارت پیل کړی، هغه د خلکو په غربت او په بېوزلۍ نه پوهېږي، هغه ته څه نه څه غلط کېږي. موږ دې یو خوا جنگ د پولیو د بلې خوا غری بې د پولیو شل کاله کېږي چې موږ وجل کېږو. دغه تجاران باید مثبت بدلون لپاره کار وکړي. موږ د هغو څخه مداخله ده، دوی باید د ملت په درد دردمند شي. دغه تجاران باید ولسوالي خلکو ته وروشي چې موږ د خلکو څخه جفا نه کوو، خلکو ته اقتصادي زیان نه رسو، د خلکو زړونه باید خپل کړي. دلته دا حکومت تاسو باید خلکو ته تاپلیکي جوړې کړي، د خلکو په بېواز له ځوانان پر کار کړي.
درست مننه. سلامت اوسئ، ستاسو نظر واوریدل شو. وګورو چې بل اوریدونکی مو څه وایي. آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه، او د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. مهرباني کوئ.
سلام علیکم. عبدالبصیر د ننګرهار څخه.
مهرباني کوئ عبدالبصیر صاحب.
ورځ د دلک مونږ ګور ننګرهار کې هر ورځ دی یو یو پیښه، یعنی هر ورځ یو مړی پیدا کیږي. نو زمونږ د امارت اسلامي خدا غوښتنه ده چې تاسو دا مړی مکوئ، او تاسو باید ولس امینه ورکئ، د ولس زړونه وګټئ. زه او دلته چې هر
بله عبدالبصیر صاحب ټلیفون مو هم قطع شو، خو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. که د پکتیکا په ارتباط څه لرئ مهرباني وکئ، او کله چې د ننګرهار نوبت راغی بیا کولی شئ تماس ونیسئ. او رښتیا هم په ننګرهار کې پرله پسې د مړو د پیدا کېدو یا د ځوانندو مړو خبرونه خپرې شي. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم. ښه جوړې پیری.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه هدایت یم، مې دا بشاره خبرې کوم.
مهرباني کوئ هدایت صاحب.
دغه ورور مخکې وویل کړي فکر و چې د افغانستان کبار شول پاکستان ته روان، او طالبان د پاکستان خلک دي. صحیح ده نه سی ویل کنه؟
بله همداسې وویل. خو تاسو خپل نظر څرګند کړئ. تاسو بل اړوندونکو په باره کې خبرې م کوي.
ورز دې ما خپل نظر هم دغه ځای ترازی وروره. ورز ما نظر هم دغه ځای ترازی چې دا یو لک یو نیم لک نفر خارج شو، بوتل له افغانستان سرمایه بوتل له دا چیرته لاړل؟
دې جواب څوک ورکوي؟ دا شل کال چې دلته د غادیری پیډای کې سولې دا چا ډاکې کړې دي.
نو وسی دا خو دلیل نسو، خیر دې مننه، دا خو دلیل کېدای نه شي که یو چا غلط کار وکړو بل دې هم غلط کار وکړي، جواب یې په غلط کار. خیر، اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی پکتین صاحب، تاسې مهرباني وکړئ که اول د وچکالۍ موضوع به هم پرېږدو، د کباړ په موضوع خبرې وکړئ. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې، خصوصا فیسبوک کې، په ځلونو عکسونه خپاره شوي دي، داسې عکسونه چې په هغه کې لیدل کېږي چې نظامي وسایل ویجاړ شوي دي او په موټرو کې بار شوي دي، او بیا دا هم ورسره لیکل شوي دي چې دا وسایل پاکستان ته وړل کېږي د کباړ په توګه. دا اداوې څنګه دي؟
مننه سروان صاحب، دغه اداوې ټولې درست دي. زه غواړم تاسو ته تفصیلي ډول باندې ځوابونه درکړم. په پکتیا کې چې مثلا د پاول خو د پکتیا په سیمه کې د زرمت سیمې ټولې پوستې تاسو کار کوي دي، سامانونه یې وړل شوي دي، خرانې پیارتي اوسپنه راوتلې ده، خلکو ته قرارداد ورکړل شوی ده، د وازې خوا د امریکایانو یا سرحدي پولیسو ځینې ځایونه چې وو په هغو ځایو کې هغه پخوانۍ ډلې یا دړو کوټې چې وي امریکایانو خو اکثره دا ځایونه جوړ کړي چې هغه دړو کوټې وي، هغه کوټې دغه پوستې دا اکثره شیان یو چا ته په قرارداد ورکړل شوي دي، هغه خلک یې خرڅوي. بیا شمالي جنوبي وزیرستان یا د برمل له لارې یا د ګومل له لارې په پټه یا ښکاره طریقانه د دې شک نشته چې دغه چور روان ده.
بله، او دا معلومیږي نه چې څوک دا کار کوي.
ما په دې شک نشته چې دا د طالبانو ځینې کسان دا کار کوي. کتم د پکتیکا والی په دې موضوع مو خبر کړی دی، زموږ ملګرو خبر کړی دی، هغه بیا هم زموږ خبره اخیستې ده. ځینې ځایو کې دا اوسپنې بندې کړي دي، دا شیانې بند کړي دي، ولې اوس هم په ځینې ځایو کې دغسې اوسپنې دغسې کاچاک روان ده؟ ځکه طالبان څنګه چې په پخوا د امیرالمؤمنین فرمان عملي کېدو هغسې اوس نه عملي کېږي. د امیرالمؤمنین فرمان ده چې څوک باید کور ته داخل نه شي، د چا موټر وانهخلي، چا کور ته باید داخل نه شي. ولې د هغې فرمان سره بیا هم د ځینې خلکو کورو ته خلک داخلېږي، موټرونه اخلي، کلاشنکوفونه اخلي، شخصي کلاشنکوفونه اخلي. یعنی هغه فرمان چې څنګه پخوا عملي کېدو، څنګه پخوا یو نظر و، هغه چې اوس نه ده. په پکتیکا کې په دې کې شک نشته، ستونزې شته، پوستې خرڅ شوي دي، ځینې ډلې خرڅ شوي دي، ځینې اوسپنې خرڅ شوي دي. دا چې بیا چېرته تللي دي، یعنی د تللي چا په سرحد باندې لیدلي دي، یعنی دلدلې ولې خرڅ شوي دي؟ کار چېرته وړل کېږي؟ د افغانستان داخل ته راوړل کېږي که خارج ته وړل کېږي؟ خرڅ شوي دي، یعنی خرڅ کې یو لوی
کار. بله، ډېره مننه کوروادن. او سره زوال صاحب، مظلوم یار صاحب د نرخونو په اړه شکایت کاوه چې وایي نرخنامې نشته، او د سوداګر هم سوء استفاده کوي، بے رحمي کوي، او قیمتونه یې لوړ کړي دي. څه وایي دوی ته؟
موږ خو په پکتیکا کې مرکز شرانه کې او نږدې شاوخوا ولسوالیو کې چې کتلې دي، دلته ډیری توکو ته د شاروالي لخوا نرخ نوی نرخنامې ورکړل شوی دي، چې په هغوی کې ځینې بیې اته راټیټې شوې هم دي، لکه د غوښې بیه راټیټه شوې ده، او ځینې هغه توکي چې له خارج نه راځي هغه شاید لږ لوړ شوي هم وي. نرخنامې شتون لري، دوکانداران هم کېدای شي ځینې وخت سوء استفاده وکړي، له دې موقع څخه ګټه واخلي. اگر سامانونه ځکه په بازار کې د توکو کمښت ده، خلک د توکو له کمښت سره مخ دي، او کله چې د توکو کمښت راسي بیا د دکاندار پر خپل خوشه خرڅوي، او د عمده یا د دکاندار هم او د توک فروش یا یو شای چې خرڅوي، نو دوی بیا وایي چې اسیم په دکان کې یې شي مشته بیا لوړی دي، مشته قیمت کې ځینو کوي خرڅ کو، اگر کلدار سلاست راځي دلته ځکه ډیره راکړه ورکړه په کلدارو ده، نو دی وای چې کلدار بیا د ډالر په مقابل کې ورستر بلې خرابې په ځای دی دي چې موږ ګټه وکړو نقصان کوو. ځکه ځینې شیان شاید دکانداران په خپل خوشه هم خرڅ کړي، یعنی په خپل سر ورته نرخ وټا کې د دې ډالر او کلدارو دغه ته په کتو سره د توکو کمښت په کتو سره دا ستونزه زیاته دوام دا شتون لري.
بله ډېر مننه پکتین صاحب. په پیل کې مو په امنیت خبرې وکړې چې امنیت په نسبي ډول ښه شوی دی، لارې پرانستل شوې دي. آیا داسې کومه پروژه هم په دې دوو میاشتو کې اجرا شوې یا داسې کوم کار شوی دی چې پیغه په سبب باندې خلک ووایي چې دا د طالبانو پر امنیت سربېره د خلکو لپاره هم اقدامات پیل کړي دي؟
مننه. طالبان لخوا خو موږ د زرمت سړک خبرې په تاسو اورېدلې وې چې زرمت کې طالبانو سړک چارې شروع کړې، یعنی شغلې پرې واچو یا هوار کړو. خو زما نیوکه په دې ځای کې ده چې دغه سړک خو یو میاشت یا دوه میاشت مخکې د جمهوریت په پوښ کې پوخه وه، سیاسي ډول جوړېدو. که طالبانو د دې هوارو دا سړک خو اوس پوخ وو، یعنی دوی که دا سړکونه جوړوي یا اوس چرته اچوي دا باید یو کوي او چا انسانم باندې کې ځکه هغه په تدیونه مکتب دی دا په خوا اساسي ډول جوړېدو خو بینه پی خو.
بله. او د سړکونو د جوړولو لپاره به شاید یا د لوی پروژو لپاره شاید ډېر پیسې مونږ لري، که په دې اړه وایي چې ځینې پروژې له قراردادیانو سره مخکې له مخکې فیصله شوې وي او پیسې هم قراردادیانو ترلاسه کړې وي، هغه پروژې بیرته اوس کار پی روان دی او کنه دی؟
لوغه خو جناب سروان صاحب تاسو معلومه ده د افغانستان جای د افغانستان په فرمایه کنګل سو دلته اعتماد نشته، باور نشته، رسمیت نشته. هغه کارونه چې خو په قرارداد وکړ چې یو یادین خلکو قراردادونه اخیستو هغه خلکو هیڅ لور رسمیت نه ده معلوم، خصوصي طالبان او رژیم پر رسمیت نه پیژندل چې زما فکر دا پروژه به هیڅ کار ونه کړی.
بله ډیر مننه. او سر زوال صاحب، د روغتیایي مسایلو په برخه کې که خبري وکي، د افغانستان په ډیرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه کلینیکونه اغیزمن شوي دي ځکه چې مرستې ورسره کمی شوي یا بيخي درېدلې دي، په پکتیکا کې اثر څومره دی؟
مخکې ده چې تاسو جواب ته جواب وایم، د پکتین صاحب د خبرو په تایید یا د هغوی چې کومه پوښتنه تاسو وکړه چې پکتیکا کې هغه پروژې چې پیل وې نیمګړې پاتې سوي دي، هغوی کارونه نه ول نه دي پیل شوي. رښتیا هم په پکتیکا کې ډېرې پروژې مش داسې درلودې لکه د پلتو بند د تړلو پروژه یا د ځینو نورو سړکونو پروژې وې یا د تعمیرونو پروژې وې، دا نیمګړې پاتې دي. مش څومره معلومات کړي دي نیمګړې پاتې کېدو وجه دا ده چې لکه څنګه چې وصول دي دغه پیسې په دوه یا درې کېشته هغه قراردادي شرکت ته ورکول کیږي. نو شرکتونو هغه یو کومه ایسه کار چې کړه هغه کړی د خطر اوسه دا ډاډ نه ده ترلاسه کړی چې دغه نور کار چې موږ به یې کوو دغه پیسې به څوک را کوي، ځکه ډېرې پیسې دلته ډېرې پروژې د ایشا بانک لخوا وي، نړیوال بانک لخوا وي. نو هغه ورته بیرته هغه پر پیسې شروع کې شاید په هغو پروژو کار پیل شي. راځم د تاسو پوښتنې ځواب ته چې کلینیکونو کې په پکتیکا کې کله چې پخوانی نظام له منځه لاړو نوی حکومت یا امارت رامنځته شو ډېرې بدې اغېزې په کلینیکونو په ځانګړي ډول وکړل، ځکه د کلینیکونو کې هم د اکثرو روغتیایي کارکوونکو معاشونه ځنډېدلي ول. د هغوی په هغوی کلینیکونو کې اکثره هغه توکي چې دوی به ترې کار اخیستو روغتیایي توکي هغه هم وځنډېدل. نو په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو له روغتونونو سره حتی امرست شروع کې لکه ځین ولسوالیو کې قومي مخاور یا ځوانان راځک شو د بسپنی یا د چندی پر کمی ټولی کې او هغه کلینیکونو ته ورکې چې تاسو هغه خپل خوراکي مواد یا خپل ځین شیان ضرورتونه په پرکې سترسو د مؤسساتو معلومات کیږي. په پکتیکا کې او اچ پی ام مؤسسه دغه کلینیکونه اکمالول د نړیوال بانک په مرسته. نو دلته په خوان دي ما سي ریکارډ دومره خوندور نه دی، په هغه پیسو کې هغه د ډالرو په وخت کې کلینیکونه هغه څنګه ول اکمال کړي لکه څنګه یې قرارداد کړای او لکه څنګه یې د دوی ژمنه ولا په هغه وخت کې بم د کاروختای کارکونکو ماشونه له خند او ځند سره مخول او اکثر کلینیکونو کې به دوايان نه ول درمل بنول دا شیان بنول هغه وخت ستونزې دوی درلې دي. خدا ورته لاشه بهانه په لاس ورغله چې موږ باندې پیسې بندې دي. خو پرون موږ داسې معلومات ترلاسه کړل چې بیرته د څو میاشتو لپاره له همدغه موسسې سره قرارداد سوی او موسسې بیرته ځینو روغتونونو ته خپل اکمالات یا خپل ځینې شیان شروع کړي دي. نو له دې چې داسې معلومیږي چې روغتیایي وضعیت شاید بیرته ورو ورو شاړخ ته ولاړ شي. که څه هم په مرکز کې په دې باندې ډېره ستونزه موجود نه وه د پکتیکا مرکز شرنه کې، خو ولسوالیو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ ول او مخ دي اوس هم.
ډېره زیاته مننه. او پکتین صاحب، د پکتیکا په ځینو سیمو کې، خصوصا په فکر کوم چې په برمل ولسوالي کې او امور اډې په ساحه کې، دلته په پوله کې یو څه لانجې وې. د پکتیکا خلکو شکایت درلود چې پاکستاني ځواکونه دې خواته مخته راغلي دي، اوس دغه مشکل حل شوی دی؟
اروان صاحب مننه. ډېر ښه پوښتنه ته وکړه، ډېر ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. زه یو موضوع غواړم تاسو ته مطرح کړم، او تاسو که په عمومي پروګرامونو کې له دې موضوع ته اشاره وکړئ ډېر ښه خوندوي. کې تاسو به خبرې چې پکتیکا په تر ورمومي ولسوالۍ کې د بلوچستان خلکو، د کمردین د سیمې خلکو له پنځو ورځو راهیسې هرتال کړی دی یا احتجاج کړی دی. دغه سرحد باید رسمي شي. د مشرف په وخت کې دغه سرحد رسمي و، ولې بدبخته نه دغه لاره بنده ده او دلته ګیټ نه ده ورکول سوی. یعنی دغه هغه ستونزې رسمي باید راپورته کړي، ځکه پکتیکا په ټولو ولسوالیو بازارونو کارو سره پیدا کیږي، خلکو ته کارو سره پیدا کیږي، او همداشان د کمردین تر ژوب خلکو ته کار پیدا کیږي. او دوهمه موضوع چې د سرحد سیمه کې موضوع ده، په برمل کې موږ سرحد باندې ډېر زیات ستونزې لرو. په دې برمل لا ته د افغانستان په خاوره کې ځینې خلکو شناخت کارتونه اخیستي دي، او پاکستان هڅه کوي د دې خوا ځینې خلک یې خوا ته جلب کړي او شناخت کارتونه ورکړي، تر څو د برمل خلک دا ومني یا دا ووایي چې موږ د پاکستان خلک یو. ولې خوشبختانه د برمل خلک ډېر کلک خلک دي، کتم ډېرو خلکو ته شناخت کارتونه تبدیل شوي دي. خو دوی اوس هم د برمل خلک اقرار کوي شناخت کارتونه په دې باندې تبدیل کېږي، دا خلک د پاکستان د ملاتړ یا د پاکستان غوښتلو غږ پورته کړي. ولې ډېر خلک خپل وطن پېژني، خپل وطن ورته معلوم ده. یعنې د برمل په سیمه کې په سرحد باندې ستونزې شته، خو د افغانستان خلک رښتینی دي او تر یخوا خلکو زورور دي.
بلې، په همدې ساحه کې آیا ازغن سیم تیر شوی دی او که نه دی تیر شوی؟
بالکل تیر شوی دی. یو موضوع ډېره مهمه موضوع ته اشاره وکړه. مکتم په 2500 کیلومتره په هر ځای کې ازغن تیر شوی د برمل هغه سیمه د کله افغان کار پی تیر شو. د برمل خلکو څو وار یا څه وکړه چې دغه تار راټول کړي او د شپې دا تار کورونو
سره. یعنی تار په کومه ساحه کې تیر شوی دی؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ساحه کې تیر شوی دی او کنه په ډیورن کرښه تیر شوی؟
نه نه، په ډیورن کرښه تیر شوی دی، خو د برمل و د شکین خلک ډیورن کرښه نه مني. هغه وایي چې لرون وزیر دی، برون وزیر دی، شمالي شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان وزیر دي، برمل وزیر دي. ولې ما په منځ کې کار تیر شي؟ یعنی د برمل خلکو دا میړانه کړې ده چې څو وارې دغه کار وش کوي. حتی د پاکستان حکومت مجبور شوی دی چې شپې له مخې په دې کار باندې بتوی لګولې دي. په بتوی لګولو سره هم دا کار شکېدلی ده، او په دې شک نشته چې پاکستان حکومت تر لس کیلومتره پورې، تر لس کیلومتره زیات د انګور اډې سیمې ته نږدې شوی ده. دغه سرحد چې اوس تور شوی دی، دا سرحد خو لس کیلومتره دی وانه خواته وو.
بله، ډېره مننه. اوس به بیا ورشو اوریدونکو ته.
طالبانو څخه مې دا غوښتنه ده تر څو خپل ځانونه اصلاح کړي او نړیوالې په رسمیت وپېژني. که داسې ونه کړي موږ له لوی ناورین سره مخ یو. وړو پشپاک 1000 روپۍ دی والا کوم واس ورته کېږي، نو ټول مخلوق زیرو زبر څه.
تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځان مو راوم نه پېژندو. خیر، تلیفون مقطع شو. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنه. آزادی رادیو، خبری وکي. مهرباني سه، مهرباني سه، تاسو आवाज راځي. سلامت اوسئ. مهرباني بل استاسي اواز سره ډېر شر شور هم دی. ادامه ورکې خبري وکې یو څه ژر.
دلته
ډېر مننه متاسفانه ستاسي اواز واوریدل شو. خیر د ګرانۍ مسله له ټولو ولایتونو سره ارتباط لري. زموږ میلمانو په پیل کې هم میلمنو مخکې خبرې وکړې پې او ما کوشش کوو چې د پکتیکا په اړه په ځانګړي ډول خبرې وکړو په دې خپرونه کې. او ښه دا ده چې د پکتیکا خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي. مهرباني کوي مهرباني کوي آزادي رادیو.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
څنګه پکتیکا ولې د برمل سره نه تاسو سره پړی کوم؟
مهرباني.
خو بل خبره مې دا کوله چې تاسو کوم باخ سره واندې دغه پاره مو مزور څه تفصیل درکو چې دلته د بارډر سره نږدې شاوخوا سیمه کوم.
درست ښه صاحب. نو وایست څه وایست؟ مهرباني خپلې خبرې وکړي.
فل حال د طالبونو پر تاک سره خو هیڅ مشکل نشته. کیم جنگ جګړې به دا ختم شي دي وای ته مشکل نه داخلو کې د اقتصاد په اړه کې لږنه څه مشکل ده چې وقار مګرنه شي دي نور هیڅ مشکل نشته. او مونږ دلته ګرځي هر خوا ته درمي
مخکې زموږ ملما ویل چې تاسو په ولسوالۍ کې پاکستان خپل شناختی کارتونه خلکو ته توصیه کوي تاسو خو بنې اخیسته؟
نه 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 دا مشکل نشته. اته مشکل نشته چې چا څه نختی کارت وي دله دله چې څه تذګراوي واتل شي خپل خاطم او په بارډر باندې غاسته مشکل شته دله دله خال نشته. چې کوم مخته ور دونکو خبره وکړه هغه څه مشکل نه لري هغه څه اصلي خبره نه دوم.
سمه ده. مننه چې ټلیفون مو وکړو. اوس به ورشو بیا هم خپل درنو میلمنو ته لمړی پکتین صاحب تاسو تبصره وکړئ. دی اوریدونکو په خبرو باندې یو اوریدونکو ول چې د تر قیمتونو پورې ول چې طالبان باید ځان اصلاح کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. څه ډول اصلاح ستاسو په نظر د دوی منظور به څه وي؟ چې څه ډول اصلاح باید طالبان په ځان کې راولي چې په نتیجه کې نړیوال افغانستان د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟ او د ده په باور البته د ډیرو نظر داده چې که چیرته داسې وشي نو په قیمتونو په ټولو وضعیت به تاثیر ولري.
مننه چروان صاحب دا ډیره مهمه او ښه خبره ده. ټول هیوادوال دې ته په انتظار دي چې طالبان باید دومره نرم شي نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. او د رسمیت وپیژندلو کې ټول نړیواله ټول هیوادونه شرایط یا شرطونه ورته کوي چې د طالبان باید دا کار وکړي نو څو یې موږ په رسمیت وپیژنو. مثلا طالبان اوس په ځینو سیمو مثلا وزیر د دوه زکو وزیر وایي چې تیرو شلو کلونو کې چار سو په فارغه کې وي دا د یو چالیس سره نه برابرېږي. دا یو ډېره غیر منطقي او ډېره بده خبره ده. په دې ادبیاتو بخش کې زه د ادبیاتو د کابل پوهنتون د ادبیاتو یو محصل یم. که چېرته له ما سره په ادبیاتو کې څوک بحث کوي زه له وزیر د لوړو زده کړو وزیر سره هم بحث کوم. ځینې شیان چې طالبان وایي هغه ډېر غیر منطقي دي، ډېر نامناسب دي. یعنی هغه تېر شروع کړو چې ځینې خلکو په چانده یا په خوات یا په ضرورت باندې پانتونونه ویلي دي. هغه ډېر بې ارزښته ډول کتل شوي دي. او طالبانو د قطر په پریکړه کې له نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې موږ به د ښځو حقوق مراتبو. او په دې حال کې چې کابل کې موږ ته معلوم ده موږ په دلته په اورګانایمل کې کار کوو. موږ اورګانایمل ته ځو ولې بد وخت نه هغه ښځې چې یا هغه خوندې چې موږ سره یې کار کوو ورته اجازه نه ورکول کېږي. په ملي تلویزیون کې یو ځوان ته اجازه ورکول کېږي، یوې ښځې ته اجازه نه ورکول کېږي. یعنی دا شیان دي چې د خلکو خبرې واقعیت او طالبان دغه شیانو څخه سرغړونه کوي. یعنی طالبان که چیرته د طالبان حکومت کې په بد وخت نه شتون دي تر خوا زیات شوي دي دا کوم ویندویان چې د دوی غیږي هیڅ ستونزه هم نشته. ولې په حقیقت کې بیا ستونزې شته کله چې میدان ته راوځي بیا ستونزې شته. نو د خلکو خبرې په جای دي، د خلکو اندېښنې ټولې په جای دي. ځینې ستونزې شته چې طالبان به له هغو سره څنګه چې په خبرو کې ای په عمل کې هغه شنه دي.
بله ډیره مننه. مخکې یو اوریدونکو ټلیفون وکړو چې ولې یو لک نفر چې هغه دی د هیواد سرمایه و دا وی ستل خو د تاسو دې وزیر صاحب سرګندونو ته اشاره وکړه چې وزیر په دې سترګ ورته وګوري نو ولې باید لاړ نه شي، او تر اوسه پورې څه مقررې چې دي هغه ټوله دي ملایانو دي یا قاریان دي چې مقررې شي، چا چې پوهنتون لوستی وي هغه ته ځای نشته. په پکتیکا کې څنګه سرب زوال صاحب، که څه هم نن په کابل کې د یوه بانک یو رئیس یو ډاکټر وټاکل شو چې په بانکداری کې ډاکټرا درلوده، اما اکثره مقررې چې تر اوسه پورې په کابل کې کیږي یا ملاوي یا قاری وي، په پکتیکا کې څنګه؟
څروان صاحب محترم، دغه په پکتیکا کې هم په د ریاستونو په راس کې یعنی په مسولیت کې رئیسان چې کوم دي یا د رئیسانو معاونین چې کوم دي، دا د طالبانو خپل خلک دي لکه تاسو شهر ورته کملا او تا کاری او دا کسان دي. نور کومش څومره ګرځېدلې دي په هني ریاست په ستیا میرا ست حتی د ولایت مقام په دې ټولو کې ما خواني مامورین هغه
یعنی اخو په خواني پاتې دي، یعنی دوی څوک ټاکلې دي؟ زما سوال دا دی چې دوی غیر ملا او غیر قاری بل څوک ټاکلې دي؟ هغه خو په خواني پاتې دي، ټوله خو نشي بدلې دي. دومره ډیر خو به فکر نه کوم چې ملایان او قاریان هم وی چې دوی مقرر کړي.
داسې د رئیس یا د معاون په صفت داسې څوک نه دي ټاکلې چې هغه دي لملا او ری خواته یا ډاکټر یا انجینر یا کوم بل زده کړې کړې وي. په ریاستونو په سطح د امریتونو په سطح یا د ریاستونو د معاونینو په سطح چې کوم کسان دي هغه د طالبانو خپل کسان دي.
نو فکر نه کوي چې که دغسې یو وضعیت وي یو څوک به ولې تعلیم کوي، ولې به لوړې زده کړې کوي؟ فکر نه کوي چې هغه خلک به مایوسه شي؟
مایوسه خو طبعا کېږي، ځکه چې هغه کسان چې لوړې زده کړې کوي هغه موږ چې په ټولنیز میډیا فیسبوک باندې ګورم وسم د مایوسۍ اظهار کوي. دوی وایي چې زموږ دغه د زده کړو نتیجه څه شی زوا، خو دغه ستونزه د وس په پرتله پخوا موجوده وه. پخوا به هم داسې یو د ماستري کس به ګرځېدو، ماستري به یې کړې وه، پر سړک به ګرځېدو، خو یو د واسطې والا یا یو د پیسو والا به چې پیسې ورکړې وې هغه به
لیکن په ورستیو کې کوم فکر وی اکثره خلک اکثره دغه سي پوسټونه هغه کسانو ته ورکول کېدل چې دی وی آزموینې لالارې به ورسېدل، یعنی آزموینې به ورکول.
او آزموینه کې ډېر کیسې وي، په ماغه آزموینه چې دوی د ورته اصلاحات اداري ویلو هغه کوم کسان چې دوی ټاکلي وو دوی ماش به کم از کم یا ډېر ته 15 زره و خوب دی د میاستي مساریب به دوله کو تر رسیدل. اما غو دغه کار کاولو سي 10 کسان به انتخابول چې هغه څوک به وړ و مستحق به و هغه به دي پیسو دي نه ورکړي یا دي واسطې دي نه وږي څخه پاتې و، او څوک به چې پیسې ورکړي دا پکتین صاحبان شاید د پکتین صاحبم څو واري په دې شانو کې امکان ورکړي دا په مشو په پکتیکا کې د دې شاهدان چې هغه اداره چې په دې نامه ګمارل شوی چې امتحان به اخلي او وړ کسان به دندو ته ګماري هغه به اکثره د دې کې پیسې واخیستل او د هغه کسان به مارپیټ.
یعنی تاسو وایئ چې دا اوسنۍ حالت شته چې به پیسې راغلي دي رشوت نه دا ورکړي هم دغه خلکو مستحق یاست تاسو؟
نه، موږ دا نه وایو چې اوسنۍ وضعیت دا سم ده. موږ دا نه وایو چې د پوهنې د ریاست یا د ستامې ریاست لپاره یو ملا وټاکل سي، موږ بلکې وایو چې د پوهنې ریاست ته ستامې لپاره باید یو ډاکټر ټاکل شوی وای چې تر څو هغه شو شپو هیزي چې د ستونزې اړتیاوي چې شای دي هغه څرنګه دغه اداره هغه کی مخ کی یوسی ملا شاید په دې نسی په دومره لکه څومره چې ډاکټر کوی زه هم
ډیره مننه ډیره مننه د لپاره چې وخت کم دی کافی سو هم پم دی برخه کې خبرې هم دومره پکتین صاحب د زراعت په برخه کې که خبرې وکړي مخ کې دی وچکالی یادونه وشوه او پر ورستیو کې د جلغوزو د صادراتو په لاره کې هم خندونه پیښی بی دي او پکتیکا هم یو لوغ ولایتونو څخه ده چې جلغوزي پکې کیږي. په دې برخه کې د پکتیکا د خلکو مشکلات څومره دي؟
ډېره مننه سروان صاحب، لکه څنګه ستاسو خبره وکړه یو کیلو یو اوس په څلور سوه دي، یعنی د جلغوزو قیمتونه ځکه راټیټ شوي دي چې له خلکو سره پیسې نشته، جلغوزي څوک نه اخلي، تجارتونه بند شوي دي. او څنګه چې تجارانو پخوا تجارت ته لاسرسی لرو هغه لاسرسی اوس نه لري،
یعنی دا ټول ستونزې زموږ خلکو ته ولس ته رسیږي. خو به د جلغوزیو یو کیلو ګرام په 800 یا 900 کلداري وو، پکتیکا کې اکثر وخت کلدار چلیږي، ول بدبختانه اوس 300 کلدار دي. یعنی د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې یو څوک بانک یو میلیون افغانۍ ولري، هغه په ټول میاشت کې 80,000 افغانۍ ایستلای شي. یعنی بانکونه دوی ته پیسې نه ورکوي. دا جلغوزی ته که ډېر وړیا دي چې د خلکو سره پیسې نشته،
دا به د پیسو مسله نه وي، دا به د صادراتو مسله وي چې پخوا چین ته تلل اوس د صادراتو مشکل پیدا شوی دی.
مننه سرغان صاحب، ټول سر لازم او ملزوم دي. مثلا اول خو لارې ټولې بندې دي، د ټول افغانستان لارې بندې دي، صادرات نشته، واردات هم ډېر کمزوري دي. ولې له خلکو سره پیسې هم نشته چې جلغوزي واخلي. که چېرې له خلکو سره پیسې وای، دغه جلغوزي چې هر څومره لارې بندې شي 15-16 میاشتې بعد هم خلک د 200 یو کیلوګرام په 300 واخلي، دا یو کیلوګرام 400 افغانۍ باندې 16 میاشتې وروسته هم خرڅولای شي. اوس دغه 16 میاشتې وروسته د خلکو هیله د سمه د لارې به خلاص شي. خو بدبختانه اوس خلک دومره امکانات نه لري چې دغه جلغوزي واخلي.
یو مخې تر دې چې د چین لاره ورته خلاصه شي او هلته بازار ورته پیدا شي، د پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتونو اوسیدونکو به وزیرستان ته یا پاکستان ته جلغوزي وړلې، هلته به خرڅولې. اوس دا کار نه کوي.
مننه څروان صاحب، ډېره ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. مخکې له تانه یوه غوښتنه وکړه د سرحد یو اوسیدونکي پایت باندې چې د پاکستان د کمردین په سیمه کې کمردین سیمه هغه سیمه ده چې له تروو تر سرحد لري. د تروو سرحد هغه سیمه ده چې د کابل او کراچی بندر، د کابل او کراچی بندر 300-2.5 کیلومتره له تورخم وانه نه سرحد نږدې ده. یعنی دغه سرحد تر اوسه پورې تړل شوی ده. په کمردین خلکو مظاهره کړې ده که دا سرحد خلاص شي، کېدای شي د دغو سیمو اقتصادي وضعیت او دا شیان هم په مناسب قیمت هلته هم ورسیږي، راوم رسیږي. یعنی که د کمردین سرحد خلاص شي، یو کیلومتر اوړه به په کابل کې دومره افغان کلداري وي. که چېرته د کمردین سرحد خلاص شي، یو کیم غوړي به کېدای شي په کابل کې په 1000 افغانۍ وي، اوس په 2200 افغانۍ دي. د کمردین خلک 15 ورځې کېږي مظاهره یې کړې ده، چا د دوی غږ نه ده پورته کړی. د کمردین په سیمه کې اوس له کلاس افلا له ژوب له کوسلا سره د کمردین خلکو لارې تړلي دي چې د پاکستان حکومت باید اجازه ورکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
د افغانستان په ټولو نرخ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالغني پکتین د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی، او همدارس ښاغلی عبیدالله سروزوال ژورنالیست او مدني فعال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.
مقاتل زرقة لنا شمبا طلال باوات سنشني وانا